دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ولیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي د خپلو سیمو ته تر ستنېدو مخکې د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره مالی سرچینې برابرول کېږي. او د امریکا دفاع وزیر وایي سعودي عرب د اسلامي دولت ډلې ضد په جګړه کې نورو مرستو ته تیار دی. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کلیو ته نوي ستانه شوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالی کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یو جرګه وکړه. جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز ویل چې کورونه او بازارونه یې آباد شي نو بیا به د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
په بازور شه مو سامان تباشا ته مو کېر رنگ شه نن پټنټینا شه مو خواندې مانډې پراتې دي. یو خبره مې نه مانی اول د میر د کېرې د بازورې ابو داول کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه د بوت کړل شي اغه نه بدو دایټ مونځای شینی درته او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو.
د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولسته باور ورکړ چې د سږ کال به ټول کډوال خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولس سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کېږي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل جنرال شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړه. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. بیان وایي په غونډه کې له امنیتي او استخباراتي چارواکو علاوه وزیر اعظم نواز شریف، د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوډا او د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم ګډون وکړ. د آی ایس پی آر بیان وایي په غونډه کې د هغو مخالفو استخباراتي ادارو او د هغوی ملاتړو پر رول خبرې وشوې چې په پاکستان کې بې ثباتي پیدا کول غواړي. دا بیان وایي په غونډه کې پر ډیورنډ کرښې د امنیت ټینګښت په اړه هم بحث وشو. د آی ایس پی آر بیان زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې حکومت او ټول ولس د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پوځ او استخباراتي ادارو تر شا ولاړ دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو خبري کوي. تیر ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی مشال راډیو ته ویل هیلمن دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ په اړه پرمختګ وشي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملي اقدامات وشي. تر دې مخکې د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو دوه غونډې کړې دي. هلته د افغانستان سولې عالي شورا تیر ورځ ویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ګډون امکان نه ردوي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال ویلیام مارټن د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره ولیدل. بیګا د امریکا له قونسلګرۍ په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د په وینا کې قونسل جنرال ویلیام مارټن ویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی د پښتونخوا بلدیاتي ادارو ملاتړ او د چارواکو روزنې لپاره د 25 میلیون ډالرو یو څلور کلنی پروګرام پیل کړ. بیان زیاتوي په غونډه کې د خیبر پښتونخوا له یو شمیر ضلعو څخه د ناظمانو او نائب ناظمانو په ګډون د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان هم موجود وو. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. دا پریکړه تیر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه چې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسنی قومندان جنرال جان کیمبل معلومات ورکړل. کیمبل ټینګار وکړ چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر نه کموي.
زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو 70% برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2016 میلادي کال کې له دې هېواده زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي.
د جنرال جان کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسی چې پر ځای به بیا جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی مشر شي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړې چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې لا زیاتو مرستو کولو ته تیار دی. کارټر تیر ماښام دا خبره تر هغې څو ساعته وروسته وکړه چې اسوسییټډ پریس اژانس د سعودي عرب پوځ ویاند له خولې وویل که د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دوی وړاندیز ومني نو هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د ځمکنیو سرتیرو استولو ته تیار دی. برید جنرال احمد عسیری تیره ورځ وویل پر دې وړاندیز به د روانې میاشتې په وروستیو کې په برسلس کې د ائتلاف له مشرانو سره خبرې کوي. عسیری دا ونویل چې ریاض په شام کې د څومره پوځیانو ځای پر ځای کولو ته تیار دی. کارټر په واشنگټن کې تصدیق وکړ چې دا وړاندیز د برسلز د خبرو په ایجنډا کې شامل دی. او اوریدونکو، نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی د زړه حملې له کبله تېره ورځ ومړ. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیګا پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د ګردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جومات کې کیږي. یو شپېته کلن حیات ګردیزی د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې زیږېدلی او له 18 کلنۍ راهیسې یې په حجرو او محفلونو کې د سندرو ویل پیل کړي ول. وروسته یې د افغانستان ملي راډیو او ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې وې. ګردیزی د افغانستان هنرمندانو ټولنې مشر هم و. د خبرونو پای تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او www ټکی مشال راډیو ټکی کام اوري. د شمالي وزیرستان مشران وایي په خپلو سیمو کې تر آبادېدو پورې پر اصلاحاتو نه غږیږي. د پاکستان فوج مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره پیسې ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې ګوري. د باچا خان پونتون زده کوونکي وایي که پونتون یې بیا خلاص نه کړل شو نو احتجاج به پیل کړي.
موږ به اسلام آباد ته ځو اول ته موږ پارلیمنت هاوس ته مخې ته درنه کوو. هغه درنه موږ هغه ټایم پورې چې زموږ د ټول ذمه نه وي بشي.
او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په قبایلي سیمه خیبر کې د زده کوونکو قابلیت یوې سیالۍ حال درته راوړی دی.
د ټیسټ کې مزه که برخه واسه پاته سیول ټیکنالوژي کې لپټاپ انتهایی ضرورت دی.
لمشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپلو کلیو ته نوي ستانه شوي او سیمې یې نوي آبادې شوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تېره ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. د اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان له ولس سره ژمنه وکړه چې سږ کال به ټول کډوال خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. هلته د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د اف سی آر ختمولو او قبایلي سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه وکړه. د پرونی جرګې مفصل حال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسي، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ راغلي ول. شمالي وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه یې جوړ شوي نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي. عثمان زای مشر ملک رب نواز پلاوی نه کې وویل
پاکستان د میخ ملک قایمی به پښینا او خلی خدا کوم د جبلاوینا بخښنه بربود یکلی میخ کرینا تبا کړل ټیکانی نه اډان کړل بازوري نه اډان کړل میخ یو ورډ کړي د میخ خوان دی مانځه په پنجاب شه ګرځي په پېښور شه ګرځي په واټ شه ګرځي باندې په اتوز د پورا شارم دایدا د اتوز د پورا ضروري نه و مهرباني وکړه بچای چې ورچاته خپل دی کو نه د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا.
ملک جان فراز وویل کلا چې په خپل سیمه آباد شي او بازارونه یې جوړ شي پس به په اصلاحاتو خبرې کړي.
په بازور شه مسلمان تا باشا مو کېر رنگ شو کېر شه مسلمان تا باشا نن پټنټینا شه مخاندې باندې پراتې دي. یو خبر امیر نه مانی اول د میر د کېره د بازورې ابوداول امو کېر د ابود کړل شي کولینا یونیورسټي کالجینا دغه د ابود کړل شي هغې نه بعدو دا منځای چینی درته او د میر د مستقبل فیصله تو صادر کړو.
بل طرف ته شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټي وړاندې غوښتنې وکړې چې اف سی آر دې فوري ختم شي او دوی د خیبر پښتونخوا سره یو کړي. د تنظیم یو غړی خلیل خان وایي اف سی آر قانون چې چا جوړ کړی ویل کېږي چې ژوندی وي اوس نو د شرم به هم مړ شوی وي. زموږ چې څومره هم توانونه وشول د اف سی آر له وجې مو شوي. پنجاب کراچي او نورو ځایونو کې هم ترهګرۍ پیښې کېږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي. لهذا اف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پښتونخوا ورګډ شو. که اف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي، که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو کوي. دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګا ته باور ورکړو چې زربا کډوال واپس کړل شي.
ضروري خبر دا ده چې اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی، بل چې دا فوري کار نشي کېدی. خاص طور پر دوه قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح دا دی کال کې دنه دنه راش په وو میاشتو کې ټول خلک بل ځای ته راشي. تاسو دا یقین رکھوم چې ان شاء الله زموږ سفارش چی هغه به تاسو ته خیرات ته ترجمانی کوي.
جرګې پر مهال مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پولیټیکل ایجنټ او امنیتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنه هم وکړې چې دا دوی د بازارونو نه پسته اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي. بنو غلام خان هایوی د تجارت لپاره کولاو شي، سکولونه کالجونه او پانتونونه د جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه د په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې برابرول کېږي. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل جنرال شریف دا خبره تیر مازدیګر د هیواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړه. تفصیل ریاض موسخیل راکوي.
د پاکستان پوز د عامه اړیکو سانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان وایي پوزی مشر دغه خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه شوې غونډه کې وکړه. د تور پورې کړو چې وسلوالو ته له بهره مالی مرستې راځي او په هیواد دننه ورته اسانتیاوي برابرېږي، خو خبر پاڼې په دغه اړه زیات تفصیل نه دی ورکړې. غونډه کې د هغه مخالفو استخباراتي ادارو په کردار هم خبرې وشوې چې پاکستان کې بې ثباتي پیدا کول غواړي او د پاکستان ګټو ته زیان رسوي. د په وخت وزیر اعظم ډاډ ورکړو چې ټول کام او حکومت د پوز او استخباراتي ادارو په شاول اړ دی. غونډه کې د وزیر اعظم او پوزي مشر ترڅنګ داخله وزیر چودري نثار علي خان او د کامی سلامتي مشیر ناصر جنجوا هم موجود وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغې بهیر په لړ کې عملي اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی تیره ورځ مشال راډیو ته وویل د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو جدیت ښیي چې د شنبې یا خالي پر ورځ په غونډه کې به د روغې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي. اجمل تورمان معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروسته کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په ورستي کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغه غونډې دوهم پړاو ناسه د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو تر دوهم پړاو نه مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې و. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور رخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپل حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دی ویلي. د پګواش په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پریکنډه نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري تر لاسه نشي. د چارو کارپو محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې قضیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه د وکولای شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراءات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نشته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولی شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپوه عبدالله واحد یار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکي رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوردونکو په تر دې وقفې مخکې مو په رپورت کې واوریدل چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي دریمه غونډه وکړي چې پکې به له طالبانو سره د روغې جوړې پر لارو چارو خبرې کیږي. تر دې مخکې یو غونډه په اسلام آباد او بلې په کابل کې شوې ده. د چارو پوهان وایي د کابل حکومت هیله مند دی چې خبرې به نتیجه ورکړي خو د سولې بهیر به له ننګونو ډک وي. ځینې شنونکي البته اندېښنه لري چې ښایي بهیر مثبتې پایلې ونه لري. احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان، افغانستان، چین او امریکا مشتمل د څلور رکنی رابطه کمیټې دا دریمه غونډه ده چې دراتونکو خالی پورس با په اسلام آباد کې کیږي. د ذکر دا چې د 13 میاشتې په 13 منېټه د دې څلور رکنی رابطه کمیټې غونډه په کابل کې او په 11 منېټه په اسلام آباد کې ترسره شوې و. په پاکستان کې کارپوهان د دې غونډو په حق لته نظر لري. خبريال او افغان چارو نظر لرونکو رحیم الله یوسف زئی وایي چې په 13 دوه غونډو کې خو پرمختګ شوه دی او دراتلونکو غونډې به هم خې نتیجې راوځي.
دغه دوه غونډې چې اسلام آباد کې او کابل کې پاره کې خو تیارې تر ډېر حد پورې شوې دي. د درې مې غونډې چې دا اسلام آباد کې نو د کې به نورې فیصله وشي او یو قسم له پروګرام به جوړ شي چې دا مذاکرات به کله کېږي، کوم ځای کې به کېږي، څنګه به کېږي او د دې پس به بیا دې کوشش کوي چې افغان طالبان سره خبرو وکړي او هغه مذاکرات تیار کیو. دیکھ بس زیاد امید دے پاکستان نوی چیغه دا کوشش وکي. افغانستان حکومت خو ډیر خوشبینه دی، خدا دې چې دا کار ډیر مشکل دی نو په دې کې به نور زیات کوشش کول غواړي.
د یادونې دا چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه کانفرنس کې په دې خبره اتفاق شوی وو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کول او دا په خطوګه سر تر رسولو لپاره به څلور اړخیزه کمیټه جوړولې شي. دا دې هم یادوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د تیر کال په جولای میاشت کې د مولا عمر د مرګ خبر ورستو د ځنډ ښکار شوی وو. خو په خوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي چې لدی غونډو خوشبینه نه دی.
امریکای اعلان وکړ اوس چې موږ افغانستان وتلو ته تیار نه یو، بل دا چې اوس پورې طالبان په خپل مطالبه باندې ټینګ دي چې تر څو په خارجه قوه د وتلو لپاره یو ټایم ټیبل نه تیار شوی نو موږ خبرې نه کوو. ګرین دا خبره چې دا دوی چې کوم خلک راوړي پاکستان خبرو ترن دا طالبان نمائندگان نه دي. طالبان نمائندگان ما غو چې کوم تقطر کې کوم کانفرنس کې شریک شو هغه طالبان اصلي نمائندگان نو کاسي هغه نقلي نمائندگان راشي او خانه پوری شي. زه فکر کوم چې دا خبرې بیا مخې ته وره نه دي.
بل خو ځنی افغان سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته وویل په 13 میاشت کې په کابل کې شوی څلور اړخیزه غونډه کې دا تجویز ورکړی شوی وو چې د ډیپلوماټانو په کچ غونډو سره سره د پاکستان او افغانستان د فوزي او استخباراتي استخباراتی ادارو پکچ هم رابطه پکار دی. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د چارسدې باچا خان پونتون زده کوونکو د جنوري شلمې برید پلټنلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. زده کوونکو تیر ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل که په یوه اونۍ کې دننه پوهنتون بیا خلاص نه کړل شو او د دوی غوښتنې پوره نه کړل شوې، نو دوی به په پیښور او اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړي. ځلاند یوسف زی معلومات راکوي.
د باچا خان پوهنتون د سټوډنټس اکشن کمیټې چیرمن حضرت علي یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غوښتنه ده چې د باچا خان پوهنتون د وجل شوي کسانو د کورنۍ غړو او جوبل شوي زده کوونکو ته د آرمی پبلک سکول د پیخې د متاثرینو په ډول مراعات ورکړي شي.
سټوډنټس سکالرشپ ورکړي، سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي، او چې دا کم په یونیورسيټي کې چې دا کم حالات دي، چې دا کم د سټوډنټ کونسلنګ وشي، خاص کر دي سټوډنټان د دې چې مینټلی ډیسټرب دي. جوډیشل کمیشن هم مطالبه کوو د پر زور طریقې سره د چیف جسټس نموندا مطالبه کو چې سو موټو اکشن پدې باندې والی چې آیا دا دومره غټه واګه یو شو هیڅ چاره دې د غوونکو چې څنګه وشو سچلو شو.
د باچا خان په هنتون یو زده کوونکو احسان وای چې رده په نظر وفاقي او صوبایي حکومتونه او امنیتی ادارې د باچا خان په هنتون د برید برابر ذمہ دار دي او یوازې د وایس چانسلر پر ضد ګام پورته کول ناانصافي ده، او دا چې باید د زده کړو جاری ساتلو لپاره په هنتون زر تر زر خلاص کړی شي.
موږ وی سی صاحب سره میټینګ وکړو، موږ غوښتل چې ول شهر تاسو ټیک ته دومره حادثه وشوله څه کېدل او خاصې مشهور یونیورسيټي کولاو کې چې څه ده نه پسوي، نو هغه به کیږي. خو هغه وس چې کوم دي خپل مسلو کې نخ دي د یونیورسيټي کوم دي موږ نه کولاوي، دا هغه هو تنهاګان هر یو شی چليږي، ټول زور چې کوم دي سټوډنټ لورزي خو هغه د هر سایډ نه دي.
خبري غونډې تاسو د کوونکو ویل چې کده دوی غوښتنې په یو هفته کې دننه پوره نشوي، نو دوی به په غټه کچا احتجاج پیلولو باندې مجبور شي.
مانو فضل اختر فرست پوینټ زمونږ دی چې موږ بدل تب چانسلر چې کوم هاوس ته کنه گورنر هاوس دی مخه تب موږ درنه کو او فائنلی زمونږ دا ډیسیژن ته چې موږ اسلام آباد ته اول تب موږ پارلیمنت هاوس ته مخه ته درنه کو او هغه درنه موږ هغه ټیم پوری چې زمونږ د ټول ځمانی وبې شي.
د جنوري په شلمه نیټه با چا خان په هنتون باندې وسلوال برید کې 21 کسان وجل شول چې زیاتره زده کوونکي او 19 نور جوبل شول. د وسلوال برید وروسته انتظامیه په هنتون د نابرابر امنیتی ګامونو او اندېخنو لوجه د نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله کړی. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیښور.
د ځوانانو غږ
زما په خپل مومند کې کیډټ کالج چر پلاړه
د دې خلاف منګه تر پاسیدل پکار
دي، موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د ځوانانو غږ خبرونه نن درته په ژوندۍ بڼه در خبرو د ماسپخین په وخت کې په دې غړی کې روښانه مستقبل خبرونه لرو. وسم یو بل رپورت، امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې تیر ماخام جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی قومندان په توګه منزور کړی دی. د نوموړی څور ځمخ کې ولسمشر باراک اوباما د دې دندې لپاره نومولی و. د سینټ پوځي خدماتو کمیټې غونډې ته په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو وسنی قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړه او وی ویل چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو روزنې ته باید دوام ورکړل شي. د جنرال کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسیږي. فرشته جلال زئی تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت موده یې د پای ته رسیدو په حال کې ده، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر لکه میدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لورډ بام امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري. زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او یا فیصد برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2018 میلادي کال کې له دې هیواده زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوس مهال نظر 800 امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5500 تر کم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پښتنې په جواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای شي او کچېرې دا کار ونیسي شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دای لکه څنګه چې ورته ویل شوی د ځواکونو د کمول لپاره تیاری نیسي. موږ ښه پوهیږو چې ډېر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقونو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره یې زموږ زیات شرایط منلي دي. هغوی د ثبات، امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دي چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی او خبر دي چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډیر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نور ډلې هم فعال دي چې وضعیت یې لا پیچلې کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب او جذب پیل کړی دی. جنرال کیمبل وویل چې د حقانی شبکه چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده په کابل کې پراخي او ستري حمله پلانوي او تر سره کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
زمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د افغانستان مرستيال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لري کړی دی. نوموړي تیر ورځ د جنبش اسلامي په غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي خو د دې حکومت په بنسټ یې خودونکو کې شامل دی، نو ځکه به د ولسمشر لومړی مرستيال په توګه دندې ته دوام ورکوي. تفصیل له کابل محمد حدیث پردیس راکوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د ملي یووالي حکومت لازم کارونه نه دي کړي خو د ترې فاصله نه دی نیولې. دوستم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د جنبش ځوانانو د درېمې مجموعې په غونډه کې وویل چې د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو کې فعاله ونډه لرله او د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي. دوستم دا وویل چې د ملي یووالي د حکومت د کړنو په اړه خپل نظر لري.
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومت فاصله اخیستي خو زه څنګه له حکومت لرې شم او فاصله واخلم؟ زمونږ خپل دولت دی، پر رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې مونږ اساسي رول درلود. هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم. زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم خو خپلې خبرې لرم.
وړاندې تر دې داسې ویل کېدل چې ګواکې عبدالرشید دوستم په تیر یو نیم کال کې خلکو ته د نه خدمت له کبله د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی او ګوښه توبې غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاحکار سلطان فیضي ویلي و که د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي خلک به لاریونونه وکړي. د ناامنۍ اداري فساد او د ښې حکومتوالۍ د نه موجودیت تر څنګ له حکومته د ولسمشر د لومړي مرستیال نارضایتي هغه بله جنجالي موضوع ده چې په دې ورځو کې مطرح کیږي. د ولسي جرګې غړی او د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد لري او تاکید کوي چې د خلکو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. تینج د چهارشنبه په ورځ وویل چې جنرال دوستم د خراب امنیتي وضعیت او د ناسمې حکومتوالۍ تر څنګ د دله قوم او ملاتړو د حکومت د مشرانو د نه پاملرنې له کبله هم د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم وایي چې د خلکو په خوښه په بېلابېلو برخو کې کار نه دی شوی.
مردم په پکا باور نمیکنه.
نور خلک په خبرو باور نکوي او زیاتې اوریدلې دي. د خلکو لپاره باید په عمل کې دا وښودل شي چې کار شوی دی. تاسو لما ګیله لرئ او زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه باید پر دې اعتراف وکړم چې موږ هم کارونه نه دي کړي او د همدې لپاره مې یوه اندازه ځان ګوښې نیولی دی. عبدالرشید دوستم په تیرو څو میاشتو کې په رسمي غونډو کې نه دی لیدل شوی او وړاندې تر دې د ملي یووالي له حکومته یې د نارضایتۍ په اړه رپورټونه نشر شوي وو.
دا محمد حدیث پردیس رپورٹ مورید تا زمغاک په منځنۍ څپ شپږ سو یو وشت کلو هرتز او په ډبلیو 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 ټکه مشال رادیو ټکه کام اوري. ک پر فیسبوک د مشال رادیو ملګری شینو هلته ویډیو غانی هم لرو غلی دلای شي. همدارس پر ټوئیټر باندې تازه خبرونه در خبرو هغه هم هلته لیدلای شي. په پیښور کې لسنی به په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیس. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې خپل کډوال خپل سیمو ته نوي ستانه شوي تر هغه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالی کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یو جرګه وکړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې تر هغه وروسته له هیواده بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل جنرال شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړه. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی کړی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې جوړې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال ویلیام مارټن تیر ورځ د خیبر پختونخوا بلدیاتی ادارو له چارواکو سره ولیدل. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د امریکا ای او ناټو ځواکونو د نوي قمندان په توګه تایید کړی دی. دا پریکړه تیر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه چې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو وسلي قمندان جنرال جان کیمبل معلومات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړې چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په جګړه کې لا زیاتو مرستو کولو ته تیار دی. او نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی د زړه حملې له کبله مړ شوی. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیګا پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د ګردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جمعات کې کیږي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ خوشاب تربت او د گوادر د لوی سړک پرانیست وکړه. د ادارې په وینا د لوی سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یوه برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړ شي. ادارې مخکې لیکي د لوی سړک د بلوچستان ترقی لپاره مهم دی، نو چرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي هلته به د مندکي په اقتصاد هم د دې خاص رات وي. ادارې وایي بلوچستان کې د قدرتي مدنیاتو خزانې دي، خو دې مدنیاتونه تر اوسه پورې په سمه توګه فائده وچته نه کړې شوه او د دې قدرتي وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم، صحت، معیشت، روزګار او د ژوند په نورو شعبو کې د بسماندګۍ ښکار دی. ادارې په وینا حکومت له بده دي چې د اولس ژوند ښه کولو لپاره تعلیم او د صحت په شعبې خصوصي توجه ورکول وي. د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقې کې د ترقې زیاده فائده مقامي اولس ته رسولو کوشش ته وکړي شي چې هغه د ژوند په میدان کې مخکې شي. ادارې اخر کې لیکي په بلوچستان کې د ترقې منصوبې شروع کېدو سره چرته چې د هغه ځای د اولس محرومیانی به ختمیږي نو د امن او امان حالات به هم ښه کیږي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان قومي جهاز د نچکارۍ خلاف د دې جهاز د ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی. د ملازمینو اعلان کړی دی چې څه هم وشي د پاکستان د قومي جهاز د نچکارۍ فیصله واپس اخستو او د قانون سازۍ د ختمېدو پورې به هړتال جاري وي. ادارې مخکې لیکي چې د پی آی ملازمینو سره د یووالي لپاره د ریل د محکمې دوه غټ یونینو هم د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نچکارۍ وزیر باور ورکړی دی چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسمه ضمانت ورکولو په اړه تیار دی. ادارې لیکي د مثبت اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی آی ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به سر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي. ادارې په وینا د نچکارۍ عمل د ضرورت مطابق هر ملک کیږي، خو ضرورت دا دی چې چرته نچکارۍ قومي مفاد کې وي ملازمین اعتماد کې اخیستل پکار دي او د هغوی حقونو ته تحفظ ورکول پکار دي. مشرق ورځپاڼه پانه خپل دایرې کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دی پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملي جوړ کړی و، خو داسې اقدامات د ملازمینو د اواز لاندې کولو کوشش وي. ادارې په وینا د صوبې سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثرېدل یقیني دي، نو که دا مسله زیاتېږي غونډه صوبه کې هړتال او احتجاج کېدای شي. ادارې لیکي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې فریقین د مریضانو او د ولس د مسلو مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس لیکي پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو شرطونه نه دي پوره کړي چې لکبل د دې ادارې چارواکي ناخوخي دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د پور بل قسط ورکړل شوی دی. بلخوا امریکایي وال سټریټ ژورنال وای په ایران کې د انقلاب له وخت راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ د اختلاف ښکار شوې ده. ورسپانې په لیکنه کې د جنت بچیو په نوم یو کتاب ته کتنه کړې. د لیکنو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د خپلو بجلی د رسد کمپنیو د نچکاره پلانونه یو طرف ته کړی دي او د تاوانی ریاستی کمپنیو د خرڅولو ورکړل شوی مهلت به هم تر تیر شي. ایجنسی کې د هغو ژمنو خلاف ورزي ده چې اسلام آباد رې کاله مخکې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا انټرنیشنل مانیټری فند سره د 6.5 بلین ډالر قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړی وي. په دې مسله خبر دوه چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د IMF او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خدا جانس په خبره د زیارت په ورځ IMF اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل کیس 4.9 میلیون ډالر پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به IMF ته د قرضې د بل کیس 1.1 بلین ډالر پاکستان ته ورکول پاتې شي. اجانس د پاکستاني او چارواکو لخلیلی کی که یو خواته IMF د کمپنیو په نچکاره کې د ځن پاړه خوشاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. هم دغه وجه ده چې پاکستان به له کومې سزا د قرضې د بل کیس ترلاسه کولو تمه لري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو ترڅنګ گاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دی او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی یو ناخوشګوار حالت رامینځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د IMF له کوم غبرګون سره د نواز شریف حکومت په هکله د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکي د ایران پاړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وي چې د کینلاسي، خیلاسي، معتدل، اصلاحخواهی، محافظه کار او حقیقت پسند غوندې ټکي ورلا استعمالیږي چې صحیح ترجمانی نه کوي. ورځپاڼې لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې هدوا چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه دغه د نظریې او ژبې ترجمانی کوله. رسپانه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکی مغربي آزاد خیالو سوشل ډیموکراټانو مارکس پلو کسانو او د مارکس د نظریه اسلامي حامیانو رايوځي کېدل وو. د رسپانه په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد اخیو د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقع ورکړی و. رسپانه لیکي د جمهوریت خوخو انقلابی حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغیزمنه کړې ده. رسپانه لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1999 کال کې د اصلاح خوخي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډیر زر اغیزمن شو. د غشان په 2009 کال کې جمهوریت پلوه زرغون تحریک هم د انقلاب پلوه د جمهوریت تخوخه نتیجه وه. دغه خبریالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړې دي. ورځپاڼه لیکي د هر څه د لیکوالې لورا سیکر په کتاب کې ډیر ښه بیان شوی دي. د ورځپاڼې په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمینی نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت تملاتړ په سر جلا وطن دي، ورسره د لیکوالې خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهتري مثال لے.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش. فرانسې او امریکا پر روسیې او شامی رژیم تور پورې کړی چې د سولې خبرو ته خنډ ولاړوي. د دواړو هیوادونو چارواکي دریځ لري چې شامی او ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپلو مخالفانو پر سنگرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او له هغوی د ځنو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجملان درا کوي.
د فبروري په لومړۍ او دویم نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې ځمکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک خار په شاوخوا کې د یاخیانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیول لپاره سخت پوځي کمپاین پیل کړ. د فبروري په دریمه نیټه سوریې ځواکونه وتوانېدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالفو وسلوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف اتلاف د سولې په خبرو اترو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دیمستورا هم پوځي فعالیتونه د فبروري په دریمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره خیر ادم رسته وکړي. نو موري ویل چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخواي ورستۍ واشيانه پوځي حمله غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې او النصر جبهه پر ځای په ځنګړې توګه هغه وسلوال په نخښه شوې دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستي و. د نوموړي په وینا د اقدام د سولې د خبرو د سندیدو د سبب یو برخه ده. جان کربي وایي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو. هغه بریدونه چې هدف یې د عیش نه بلکې په ځنګړې توګه د سوریې اپوزیسون دي. دا هغه بریدونه دي چې یو سلبي نتیجه د ملکی مرګ شوبلې په اړه ریپورټونه د سوریې د اتباعو بې کوره کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي و. موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي ځواک په سوریه کې د داعش پر ست چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمن ډله ده متمرکز کړي نه د سوریې پر منځلارې اپوزیسون. پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیر هم په یو اعلامیه کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام ښیي چې هغوی د سوریې د کړکیچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
لاجملند مو در رپورت مهم برخه ورده د بشری حقوقو نړیوالو فعالانو د افغانستان بشری حقوقو کمیسون پر روزګان ولایت کې د واصل احمد په نوم د یو ماشوم وژنې غندنه کړې ده. 12 کلن واصل احمد د وسلوالو طالبانو ضد جنگیدلی وو. د بشری حقوقو فعالان وایي په جګړو کې د ماشومانو کارول او د ماشومانو وژنه دوه جنایتونه جرمونه دي. واصل احمد څو ورځې مخکې په ترینکوټ کې وژل شوی وو. وسلوالو طالبانو د ده د وژنې ذمواري منلې. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ډلو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په وسلوالو نشټو کې له کوچنیانو کار اخیستل په شدت وغندل. وسلوالو طالبانو په ورستیو کې د واصل احمد په نوم یو 12 کلن هلک وویشت او وژل. واصل احمد تیر کال په دوبی کې له وسلوالو طالبانو سره د جنگ لپاره د ملیشو په ډله کې شامل شوی وو. د واصل احمد دی کار د مطبوعاتو ډیر پام ورواړاوه او د یو پیژندل سو په غاکسونو کې چې پر انټرنیټ خبره شوی. واصل احمد لیدل کېږي چې د وسپنې خولې پر سر ده او پوځي جامې یې اغوستي دي. خدای په تو کې له وسلوالو ملیشو جلسوي وو او د اورزګان په وښوندي کې زده کوله. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو څیړونکو پټریشا ګاسمن دا یو وحشتناک او خوشنونکې پیښه وبلله. پټریشا وویل چې په دې پیښه کې دوه جنایتونه شامل دي. د دې په وینا لومړی دا چې یو ماشوم په دې ډول وشل سوی او دوهم دا چې یو ماشوم په جګړه کې ګډون ته مجبور شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی وایي چې وسلوال طالبان باید پر کوچنیانو حمله ونه کړي. دوی وایي موږ غواړو چې هم د افغانستان د حکومت لخوا په جګړه کې د ماشومانو ګډون منسي او هم له وسلوالو مخالفانو زموږ غوښتنه ده چې د کوچنیانو د پوځي هدف په توګه کار ونه کړي. یو خو هم باید په پوځي عملیاتو کې له کوچنیانو استفاده ونه کړي. هغه پېښ چې په روزګان کې وسوه د ډېرې اندېښنې وړ ده. د یو کوچنی وژل کېدل که د هرې ډلې له لوري وي توجیه نه لري او پاید وغندل سي. پر واصل احمد د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې وسلوالو حمله وکړه او پر سر یې په دوه مرمو یو وشت. وسلوالو طالبانو د هغه د وژلو مسؤلیت واخیست. واصل احمد ته تیر کال تر هغه وروسته د قهرمانۍ لقب ورکړ شو چې له خپل کاکا او نورو ملیشو سره یې په ترینکوټ کې د طالبانو د محاصرې په ماتولو کې مرسته کړې وه. د فرانس پرس په حواله د بشري حقوقو مدافع ډلو په وار ور په جګړو کې د کوچنیانو استخدام غندلی دی.
له فرشته جلال زیمو در رپورت مهمه برخه ورده او سمونی ز خبرونه روخانه مستقبل در خبرو په دې خبرونه کې د قبایلی سیمې خیبر د ځوانانو تعلیمی پرمختګ لپاره جوړ شوی یو تنظیم حال درکو. دې تنظیم په دې ورستیو کې د ځوانانو ترمنځ په پیښور کې د قابلیت وسیالي کړي د خبرونه منور شاه جوړ کړي او په تکراری باندې در خبري کې
Thank you. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا بنور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. که څه هم قبایلي سیمې په تیره سه باندې یوه لسیزه کې بدمنې ډېرې ځپلي او پکې په خاص توګه تعلیمي ادارې په نښه کړی شوې چې له وجې یې د زرګونو ماشومانو تعلیم متاثره شوی دی، خو په دې وروستیو کې قبایلي ځوانان ډېر بیدار شوي او نه یوازې د خپل تعلیم لپاره هلې ځلې کوي بلکې د نورو ځوانانو د تعلیمي کچې د لوړولو لپاره هم کار کوي. د لړکې په بیلابیلو ایجنسیو کې د خیر ښېګړې او په ځانګړې توګه د تعلیم د پرمختګ لپاره تنظیمونه جوړ شوي. د روښانه مستقبل د دې اونۍ په خپرونه کې د خیبر ایجنسۍ د ځوانانو د مرستو لپاره جوړ شوي یو تنظیم حال درکو. د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن په نامه د دې تنظیم مشر سید الرحمن افریدی نه مپوښتلي چې دوی څه اهداف په پام کې لري. دی وایي
لکه ډېر خلک مانا دا بوسه وی چې رستا منشور سره استا مقصد سره استا تنظیم بنیاد سره، نو زه صرف د یو خبره په هر ځای کې کوم چې د موږ د تنظیم په مین لفظ چې وګوره ویلفیر دی، نو ویلفیر مطلب شو فلاح. نو زه دا ویم چې د موږ چونکې نامه خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن دو، نو هر هغه کار هر هغه د خیر ښېګڼې کار که هغه د بوډا لپاره دی، د ځوان لپاره دی، د ماشوم لپاره دی، د زنانو د پوره دی، د یتیمانو د پوره دی، او په هر لیول باندې دی که هغه په ورکوټي لیول دی که په غټ لیول دی، چې زی کولی شم د مور تنظیم رکنی کولی شي دا هغې نه موږ رستې کېږو. نو د الله په فضل اوسه پورې موږ ډېر کارونه کړي دي، دا نه بعد هم یاد دی را دام دو چې مخکې موږ دا خپل منشور او خپل لسه لپاره هم د تنظیم جوړ کړی دی چې د هغه کار موږ مخکې وچلوو.
دا چې تر دې د به یې تنظیم څه لاسته راوړنې کړي، نوموړي وویل د ځوانانو سره په بیلابیلو مرحلو کې یې مرستې کړي دي، خو په دې وروستیو کې یې په پېښور کې د قابلو ځوانانو ترمنځ یوه امتحاني مقابله هم وکړه.
دا اوس کوم ریسنټلی زموږ پروجیکټ په دې نوم ما ورکړو، خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن لیپټاپ اور سکالرشپ سکیم. دا ما بیسیکلی ارنج کړی دا میټریک سټوډنټس لپاره او فرست ایئر سټوډنټس لپاره. هغه کسان چې هغه کرنټلی په میټریک کې سبق وایي او کم فرست ایئر کې سبق وایي، دې لپاره موږ کرایټیریا دا یې چې وا چې یو هغه میټریک فرست ایئر سټوډنټ الریډي زما خبرو کې مین دا و چې هغه به خبر ایجنسی څنګه وي او هغه سره به خبر ایجنسی ډومیسټیس کم برګری سره مې سو یا څه نوغه باوجود هغه ته موږ ویل چې تاسو به کم والو چې نه حقدار دي تاسو شتاله پرمننت ایڈریس چې کوم دغه خبر ایجنسی موجود او دا د دې پروګرام مقصد دا و چې ما غوښتل چې هغه مرګری هغه د دور دراز علاقو لکه څنګه اند کوتل شول د باره د لری لری علاقو خلک چې ټیلنټ د خبر ایجنسی چې کوم ماشاالله ډیره ټیلنټډ ایریا دا کافی.
سید الرحمن افریدی وویل چې په دې آزموینه کې بریالي شوي ځوانانو سره اوس هم مرستې کوي او په مستقبل کې به هم دا غوي لارښوونه او ملاتړ جاری ساتي.
پدا کې دما خپل پلانینګ دی چې دا کم سټوډنټس ته موږ سره په لیست باندې راشي په ټاپ لیست باندې هغه به موږ دوه کټګریز کې تقسیم هم یو به هغه کټګری چې هغه ته موږ لیپ ټاپ ورکو، دوه کټګری به موږ سره هغه وی چې هغه ته موږ نقد انعامات ورکو، ما لکه د سکالرشپ نمبر کړی دی. دوه خبره ده چې کم دا په ټاپ لیست سټوډنټ ما سره راغلل، دوسر به زه ان شاء الله افیشلی د خیبر یوت طرفه مسلسل فرابطه کوم. دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسيټي جوین کول غواړي، کالج جوین کول غواړي، هغه په منځ کې وته څومره هرډلز راځي، څومره رکاوټونه راځي، نو ان شاء الله تعالی زما به فلی کوشش وي زمانه مرګرو چې هغه
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن لخوا په پیښور کې جوړ شوی د ذهین ځوانانو دغه مقابلو ته د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسف زه هم ورغلی وو او د سو تنو ځوانانو سره یې خبرې کړې دي.
خاډیر احمد خپل نومره تو وای د کوم
زه بسم الله الرحمن الرحیم ما نام صدام حسین ده او زه جمعوت خیبر ایجنسی سره تعلق لرم.
حکم زه اوسېږم صاحب
زه جمعوت چینار کې لیکي اوسېږم غونډی کې
او سکول له سونه ویل
سکول ما ډی سیول انجینیرینګ کړی دا کړی دا سیول ټیکنالوژي کې
او استاد کلی کې د سکول څه حالت ده؟ سکول نه څنګه دي؟
سکولونه خو ډېر زبردستی کم چې پرایویټ سکولونه دی، دا کم چې سرکاري کنه دوه لګ سټانډرډ یې خن راي، مطلب وسم کسان په ټراتونو باندې کې نه درنګې ټیچرانو ته صرف درې وی او کوم پرایویټ سکولو کې سونو یخ کې هر پیریډ هر خپل ټیچر اخلي، نو دیو جنا دا پرایویټ سکولونو سټانډرډ ډېر خړای بجای سرکاري سکولونو.
ټیسټ لراغلی وینو اول لري ټیسټ کې برخه واغسته
دا ټیسټ کې مزه کې برخه واغسته چې ما لپټاپ ته انتهایی ضرورت پي او دا لپټاپ لپاره دا ټیسټ رو نو زه مطلب لار می ډرایوینګ کې وی کې ډبه چلوي دوبره ما سره غنښت چې زه یو ښه کوالټي لپټاپ اخلم، نو دیو جنا بل ما ته سیول ټیکنالوژي کې لپټاپ انتهایی ضرورت پي زګه چې مونږه ټوکیټ یا سروې کم ډیزاینینګ کوو غټول په لپټاپ کې کېنو دیو چې ما دا ټیسټ هغه کړو زه ته ډېر زیات خوشاله شم خو هغه مې پتا کړی و نو زه ځکه راغلم دا ټیسټ پر ما چې زه دا لپټاپ خام حاصل کړم
نو څنګه ټیسټ څنګه
ٹیسٹ فوٹے زبردست ہو اور ڈیر خم مکڑو ان شاء اللہ امید لگو چھ ٹیسٹ کا اگر چیکنگ مشین ہو ان شاء اللہ لیپ ٹاپ امتا ملا ہوشی
مادرہ کل دارو فکرا کرو
زمان نوم حضرت عمر دیں اور پاری مسجد کے پاس کے گم اور سبق میں دولسم کے روان دیں فی الحال
کم دے کے
دل دگو نہ مڑھائی سیکنڈری کی جمروت کی
وہ سم کور مو پاری مسجد کے
ہاں کور مو پاری مسجد کے زو سن اگ زنا دل ز دے ٹیسٹ دا پار راغلم
نو التے کے سنگ دے تعلیم صورتحال تر لسم پور دے التے کے سبق ویل دے
ہاں لسم میں شاگرد سکول نہ پاس کڑا ہے ہوٹل کمزور ہے بس سٹوڈنٹاں را درمی استادان نوی پکے کلا راضی کلا ناراضی کلا دوا ناستی کلا دری او سکول نم داسی چ بس سو خراب حکومت کڑ سو کے ناستی کڑکے ار سے نی یخنی پکے نو مشمان دے زیاد تکلیف دے دا وجہ بس تعلیم کمزور ہے
نو باغه و بیا تا پکې څنګه سبق وږي داسې
بس مونږ کې ډېره مجبورې نه ویل بس ناس به بس یخنی به قبولول او سبق سره مشو کو دا سبق هم ویل مونږ به زدا تکلیف تی وی خو خاص مونږ مخ کې ورسې یو رڼا د ځان کیو بس او
استاد کور والو مالی حالت داسې لري چې سبق سپورټ کولی شي تر بره
مونږ حالات اوس په حال ډېر زیات خارجه کې والد سي مې ده هغه ډېر معذور ده بلکې داسې چې هغه لیبر کار کوي کنه مزدوري کوي دیاړي کې ورځې 300 روپۍ راوړي او زم داسې چې سار کې مثال کې کالج ته زم او مخستان کې بیا کارخانه کې کار کوم هم د ماچسو کارخانه کې شپه کته 2000 روپۍ تنخواه جوړو بس په هغه باندې کار کوم د ټیسټ لپاره چې زه راغلم دې ته زه ډېر خوشحاله شوم چې ځکه دې کې سکالرشپ مزه وشم نو زه به تړ یار ته د ایڈمیشن وکم او که دغه سکالرشپ کې نشم نو بیا به مانه تعلیم پاتې په همدې دولسم کې دا به زما اخري کال وي
خپل نوم تعارف را سره پوره وکړه د کوم ځای
صحیح زما نوم اشمت خان دی زه برکم برخیل بڑخې بر ایجنسی سره تعلق لرم
سکول
سر یوس فرسٹ ایئر زما د ایڈمیشن کړی دی
کوم ځای
ورکر ویلفیئر بورڈ آگے کی کالج کی ٹیکنیکل کالج دے سیول انجینئرنگ دوبارہ ما ایڈمیشن کرے دے
نو دا باڑی نہ سو نو خوش تاسو کم دے باڑا کیوں سے کہ کنلا راغلی او دل تے غریبیا تعلیم کو کال دے تعلیم کو پورا کسا
نہ سر جی ما تعلیم مل تا اوکڑا لا دس سکول نو کیوں کچھ سکول نا بالکل مون باندے بند نو دا دیو جنا مون ڈر کمزوری پاتے شو سر جی اس عمل تا مون سی گو حالات الحمدللہ اس لگ ڈر خوشی دی سکول نام لگ ڈر خوشی کو ٹائم سکول نا ڈر کمزوری پ دیو جبا نی مون دس کالج تا لاڑ وچ پاگے کہ مون لکھ ایجوکیشن حاصل کو کوشش
نو څنګه سکول نه څنګه کمزوري کوي سره تا وکړه که څه چالو
سر جی سکول نه وبس تا غار سړی تا پد د چې کوم ګورنمنت سکول نه واغ ټولم بند پراته او پښو دومره وسونه مونږ نه چې مو پرایوټ کې سکول نه ویلې نو په دیو جا باندې مو پاتې شو
ها نو او بیا دا غې نه پس لکه ستاري رزلټ خرانه وي
یس سر رزلټ هم خرانه غې نو په دیو جا باندې دل او بس بیا سپیشلیز مونږ چې کوم خلک دوی سړی زیاتې روانې مونږ هغه ته لاړو کوس ټیکنیکل کالج ته کوم جی سٹی دے اگر تلاڑو اگر که باقاعدہ مونگ تاویل شو چی دا فاٹا نے چی کم کسی اگر دل تا مونگ سا ایڈمیشن نشی کاوی نو پا دے واجہ بانی مونگ خو کالیش تا ننا نو باتو سر جی
تاسو دا خیبر ایجنسی دا زوانانو خبری آوری دے چی دا خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن لخوا دا ذهن و زوانانو لپارا پا پیخور که جوڑی شوی مقابلہ کیه گڑون کرده و دا دغا دول نور و زوانانو خبری هم در آورو او دا یاد تنظیم دا مشرنم و نور سو پختنی کلی دا غی جوابون با هم واوری خود یوی لنده دا می نپس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورئ چې پکې دا اونۍ د خیبر ایجنسی د ځوانانو د تعلیمي پرمختګ لپاره د جوړ شوي یو تنظیم حال درکو د دغه تنظیم لخوا په یو امتحان کې د ګډون کوونکو ځوانانو احساسات به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وسه
خیبر یوت ویلفیئر اسوسییشن په دې ورستیو کې په پیښور کې د ذهنو ځوانانو لپاره یو امتحاني مقابله وکړه چې پکې د خیبر ایجنسی سباندې 400 ځوانانو ګډون کړی وو دغلته د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسف زی د زینو ګډونوالو سره خبرې کړې دي
مننه سنوم دې کوم ځای
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمانم جان دیب د شیندرنګ خبر ایجنسی سره تعلق لرم
سبق ته سونه ویل کوم ځای کې ویل وس کوم ځای کې وای
اوس مخ کې سرکاري سکول کې هم بارہ جډان کې زاو کې او بس هغه بیا بند شو، هغه وجه نه بیا راغلو پرایویټ لا مسلم ماډل های سکول لا، اوس په هغه کې میټرک لګیا یو
سکول مو له بند شو
شته کې دشتګردی وای دغه وجه نه بس سکول بند شو.
ته په سویم کې بیا سو وخت مخته لغې په جزای شو کنه څنګه؟
او زه په څلورنګ کې ومه بس یغې نه پس بیا زما وخت ډیر ځای شو، یغې نه پس بیا زرا لم دلې شیندرنګ ته دلته کې مې داخله وکړه.
لسم دلته نو وس د کور کور موچر ته وس
کور وس شیندرنګ کې
ښه. نو مور پلار د کور د غړې ته کوم نه څنګه ته باندې تعلیم کولی شي تر مخکې تر سم نه پوره؟
نو بس ته دې پر خوځ گزارو شو اوس دې نه پس بس داسې به وي چې سکول نور نشو ویلې پر خودولې جوړ یو کوم د سکالرشپ لاندې وجه نه راغلو کبه دې کې وشولو بس مخکې به لږ تعلیم وکړو که بس په دې کې ونشولو بس بیا پر خوله جوړیږو.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار مې مزدور دی بس نشي کولی څه کار.
نورونه نشته؟
نه ماشومان دي.
ستاسو نوم؟
اما واقف خار نوم دی د جامد اوسیدن کې او د گورنمنت های سکول نمبر ون کې زه سبق وایم.
سوم
لسم کې
هلته کې سکول حالت څنګه دی؟
سکول حالت هو هر چاته پته چې اوس پرایویټ سکولونه ډېر ښه دي او چې کوم سرکاري سکولونه پته کې ټیچران هم هغه سي کار نه کوي لکه څنګه پرایویټ کې کوي.
او سکول حالت حالت مالت مالی کرے گزارا مزارا
وان نه پلار مفات شوی دی او زه یو زیم او یو نه خورده یو نه مرده نو بس ته مخکې پته نه لګي یو لسم کې زمونږ مالی حالت هیڅ شی نشته معجزه دې لکه چېرته سکالرشپ میلاو شو دې لسه دلته راغلو چې د پاره
پلار دې په څو خد مریض و؟
نه هغه په هغه کې و ملیشیا کې و.
نو حکومت څه مرسته مرسته نه کوي؟
حکومت بس لږ باندې فنډ راکړو اوس درخواستونه ورته لیکو نه کوي نه له یو شی مله نه جوړی مونږ وایو چې که چېرته کوارټر راته جوړ کړو یا همداسې سچې کې منظور کړو خو هېڅ هېڅ هم نه کوي.
سکول مل تعلیم دپاره هم څه پیسې مېسې څه پینشن مینشن نه ورکوي؟
پینشن دې خو نن سبا خدر ته پته چې روټي چې اخلي روټي خپل ځان رزق پوره کوي هغه هم غټه خبره دومره پینشن اوس نه چې موږ به زه خپل تعلیم جاري وساتو.
څه نوم لرې؟
زما محمود نوم دی. بړی د برکه مخرو شدن کې يم. زما میټرک پاس کړی کنه سه جمعه ته لکه چې کوم چې سرونو کنه یو ما هو کته ډومېسټک پرابلم نو چې ته نه کافي سفر کوه بلکې فری شوې کنه چې ما میټرک پاس کړو نو سه جوس خبر کړی چې سبق وایم سه جی خبر کړی چې هغه سه پرنسپل میته چې بس ته ما تفریزه خبر کړی
چې مو په سبق وایم
فری جو فری ما
سه
ما سه درسته د کور سه ما سه جی ما مو سه ډرینګ کې ټو ډرینګ کې سر سه بس سه په ما سه جی په ما سه جی موږ کور خچلن دی وو کوم چې فیس ته ما مشورور هغه نه دی
وو سوسی کې کوم لګي
سې جبر کوم چې سب بڑھ کې بر کوم خل کې سې موږ سب بڑھ کې دکان وسې جا بس بڑھ خو ولت خراب شو بس بن شو بری
خو نه غو دکان مو کان چې بن شنه غي سره بس تاسو مالی ولت خراب شي کنه
سې جر خراب شي لږ سره خراب شي.
دا د خیبر ایجنسی ځوانان دي چې د تعلیم سره ډیره مینه او خزهن لري خو د بیلابیلو مشکلاتو لوجه تعلیمی سلسله جاری ساتلو کې د مسلو سره مخ دي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن لخوا به ورسره مالی مرسته وشي. د یاد تنظیم د مشر سید الرحمن افریدی نمو پختلی چې دوی ته د دې ځوانانو د مالی مشکلاتو د حل کولو لپاره فند لکو میراځي
په فاینانشل ایډ کې هم موږ سره ټول لږه داسې تمام مخکې مو د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن بس کې نه مینلی د سټوډنټس انوالډ زه خپل هم سټوډنټ د ماسمره ممبر دی میجورټي اف سټوډنټس دي نو دې لپاره چې موږ کومه ډونر سوسایټیز دي یا کوم ویلفیر فلا والا کسان دي داسې مشران دي قابل استطاعت او جین ریس کسان دي هغه وړي چې موږ پیسې په خځه کې ولګي نو هغه سره موږ کنټیکټ کوو په دې طریقه باندې موږ فنڈنگ کلیکٹر مینلی موږ سره نن سبا چې کوم دی زمونږ وفاقي وزیر صاحب کا چکم تر شو حمید الله جان افدی سے پدے کے پدے پروگرام کی دعوت چکر ان لمبی کم سٹارٹ کرے پدے کے ما سره ډیر مرسته وکړه اوسن لګیا له ما سره حالې زلې کوي.
دا چې خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن کې خزي ولې نه دي شامل کړی شوی او دوی د جنکو زده کوونکو د مرستو لپاره هم کوم پلان په پام کې لري او کڅنګه نو موړې وای
لکه سرجیس تاسو خبره ټیک ته په حال زمونږ وومن سرونګ نشته دی ونسه داسې غشته ده چې تاسو دا خپته زمونږ په ایریا باندې وومن ګمرا سٹرونګ ریسپانس نه دی او زموږ هم پرانه دي تاسو ته موږ خبر وکړو چې ان شاء الله تعالی دې په سي چې کوم پروجیکټ را روان دی هغه اسپیشلی د دا غوړم چې فیمیل ز لپاره دا پروجیکټ موږ ایکسټند کوو هغه ماشومان چې کوم انډر میټریک دی انډر میډلز دی هغه ته ان شاء الله تعالی دا پروجیکټ ایکسټند کوو غوړم نو زموږ دا کوشش دی چې ایټ د سیم ټایم د مانل ماشومان چې کوم دی هغه هم موږ او فیمل صاحب ان شاء الله تعالی کوشش کوي چې راځه زمونږ دې تنظیمه تو خلاص نیکی څخه ګړه ورسیږي.
په قبایلی سیمو کې د خیر خیګړې او په خاص توګه د ځوانانو د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمیر تنظیمونه کار کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.